د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څارنې ډلې د هغو اداو په اړه چې وایي امریکایي خاصو ځواکونو د ملکي افغانانو په شکنجه او وژلو کې لاس درلود، د جدي او بې پرې څېړنې غوښتنه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو فعالیت څلور ورځې وروسته پای ته رسیږي، او افغانان کولی شي چې په دې څلور ورځو کې په لرو پرتو سیمو کې د غوټیمونو ته ورشي او خپل نومونه ولیکي او رای کارتونه ترلاسه کړي. د خبرونې دوهم نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو تر هر څه مخکې به سفیر الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دراتلونکي دوشنبه پورز به درای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه وتړل شي، خو دایمي مرکزونه به پرانیستي وي. ملي امنیت وایي په کابل ښار کې یو کس نیولی چې غوښتلی په یو جګپوړي امنیتي چارواکي انتحاري حمله وکړي. او ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دراتلونکي دوشنبه پورز به درای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه او په ولسوالیو او مرکزونو کې وتړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې په هر ولایت کې به د نوملیکنې یو یو دایمي مرکز خپل کار ته دوام ورکړي.
هغه دایمي مراکز چې په حالت کې یو یو مرکز په پام کې نیول کېږي، هغه به د حمل تر دوه منټې پورې را دوولې مخکې د انتخاباتو څخه به تر هغه وخت پورې به پرانیستي وي.
نوموړي وویل د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې تر اوسه پورې 2,000,000 کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کابل ښار کې یو کس نیولی چې د انتحاري حملې نیت یې درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دا کس غوښتل چې په یو جګپوړي امنیتي چارواکي انتحاري حمله وکړي چې د انتحاري حملې له واسکټ سره نیول شوی دی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د حمله کوونکي هدف کوم چارواکی و. نیول شوی کس د هلمند ولایت اوسیدونکی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د تیرونې په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نه واخیستل شوی، اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې زمیر کابلوف له طالبانو سره اړیکې نیولې، څو روسیې پیلوټ پاول پترینکو چې طالبانو نیولی خوشې کړي. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي پرونی د میلیونونو افغانیو په ارزښت لرغوني آثار له قاچاقوړونکو څخه نیولې دي. د پکتیا امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کشفي ارګانونو د معلوماتو پر اساس د تیرې د غفورخیلو سیمه په وزاړه قبر کې 15 لرغوني سکې او 3 مجسمه کشف او نیولې دي. ښاغلی اوریاخیل وویل دا لرغوني آثار له لوګر څخه د قاچاقوړونکو لخوا پکتیا ته وړل شوی وو چې لڅېړنو وروسته به ملي موزیم ته وسپارل شي. د کارپوهانو په خبره دغه لرغوني آثار د بهرنیو قاچاقبرانو په مرسته د پکتیا لارې د گاونډي هیواد پاکستان څخه نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. بیا هم خرغلی ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. په دوه خبرو کې چې دوه ورځې دوام کوي او هدف یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي. امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیې، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د دې امکان شته چې په دې اونۍ کې د یو جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل شي. ظریف وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې له سازمان سره ورستې خبرې چې د تخنیکي ماهرانو ترمنځ وشوي او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیول مثبتې وي. ډیپلوماټان وایي 15 جمع یو هیوادونه له ایران غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ډیپلوماټان دغه راز ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره دغه سی یو ګام به نورو خبرو ته چې په نتیجه کې به یو هر اړخیز توافق حاصل شي لار هواره کړي. د امریکا په مرکزی ښار ډیټرویټ کې یو وسلوال کس په ډزو سره دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډزې په ډیټرویټ کې لګڼې ګڼې په وډه کسیمه کې د یو سلمانی دکان ته څیرمه شوې دي. پولیس وایي دوی د یو حمله کوونکي په لټه کې دي، خو کېدای شي دا حمله کوونکي دوه تنه اوسي. په امریکا کې وخت نا وخت ورته حمله ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وی په سویس کې د عدلي طب څیړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 کال کې د پولونیوم د راډیو اکټیف زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغو موادو ووژه. سوها عرفات د چهارشمې په ورځ وویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي قتل و. اوس دې مسلې ته د فلسطینیانو د ادارې مرکزی دفتر چې عرفات وروستي درې کلونه هلته محاصره او ځواب ووایي. د تحقیقاتو کمیټې مشر ښاغلی توفیق تیراو دی او زه ډاډه یم چې هغه به اوس نورې څېړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې د یو منتخب مشر په وړاندې چا دغه د شرم وړ جنایت وژنه سیاسي قتل ترسره کړی دی. سیدن کوی ویډلې تیر کال درام الله په خار کې د عرفات خبر وسپړه او د هغه له جسد ورسته تر دې د آزموینې لپاره نمونی واخیسته چې ادعا وشو چې هغه ته زهر ورکل شوی دی. سوها عرفات پر چا تور نه دی پوری کړی چې میړه وروژلې دی. دی ویل چې د اوګدی مودي په مخه د فلسطین د ازادي بخون کې غورزنګ مشر ډیر دښمنان لرل. عرفات چې کله مړ کېده 15 کال یې عمر وو. د ژمنۍ اولمپیکي لوبو مشال د لومړي ځل لپاره نن فضا ته واستول شو او له هغې بیرته به ځمکې ته راکوزیدو خپل اوږد سفر ته دوام ورکړي. دا مشال د قزاقستان له بایکنور فضایي اډې څخه نن د یو راکټ په واسطه استول شوی چې تمه ده په فضایي سټیشن کې تر پاتې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ ځمکې ته راکوز شي. ژمنۍ اولمپیکي لوبې دا ځل د تورې بهیرې په سوچي کې کیږي چې مشال به خپل 15,000 کیلومتره اوږد مزل ته دوام ورکړي څو په فبروري کې د دغو لوبو پیل کېدو ته نږدې شي. ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي او ډیر باور دی چې له 20 کلونو راهیسې واکمن امام علي رحمان به بیا هم د تاجکستان ولسمشر شي او په ډیر اکثریت به تر 15 تنو نور چې له د سره ځانونه کاندید کړي مخکې شي. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا د چهارشنبه د ورځې د ولسمشر انتخابات په دغه هیواد کې خطر سره شول او ګڼو خلکو پکې برخه واخیسته. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکی عبدالمنان دادایف ازادي رادیو ته پرون ناوخته انداسي وویل یو شکایت هم تر اوسه نه دی شوی او د هیڅ راز جدي تیری شکایت نه دی ثبت شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان بچې پر دغو انتخاباتو څارنه کړې نن خپل څېړنیز راپور خپور کړي. د سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین ډیر تمرکز کړی دی. دا مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په داسې حال کې چې د انتخاباتو د ګرځند د نوم لیکنې د ګرځند ټیمونو کار څلور ورځې وروسته پای ته رسیږي. ویل کېږي تر اوسه تر څلورو یوې برخې هغو کسانو کارتونه اخیستي دي چې د رایې ورکولو حق لري.
زمونږ د میکانیزم په اساس باندې په شلم د عقرب باندې په بشپړ ډول باندې دغه ګرځند ټیمونو پروګرام پای ته رسیږي.
د بشري حقونو د څار ډلې د هغو ادعاو په اړه چې وایي امریکایي خاصو ځواکونو د ملکي افغانانو په شکنجه او وژلو کې لاس درلود د جدي او بې پرې څېړنې غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې په یو شمېر سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدو او د ښوونې د نورو ستونزو په اړه مو د ښوونې د وزارت له تخنیکي او مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ سره مرکه کړې.
د پوهنې وزارت ټانګ نلري، تیار نلري، بمبارد نسی کړلای، عسكر نلري. منګه وایو چې هغه سیمو کې چې مکاتب بندي هغه ولس غفلت کړی دی.
ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څارنې ډلې پرون د هغو ادعاو په اړه چې وایي امریکایي خاصو ځواکونو د ملکي افغانانو په شکنجه کولو او وژلو کې لاس درلود د جدي او بې پرې څېړنې غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار ډلې چې مرکز په امریکا کې دی هغه راپور ته چې د چهارشنبې په ورځ رولینګ سټون مجلې خپور کړی اشاره کړې چې د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ په میدان وردګو ولایت کې د 1300 سړو په وژنه کې د امریکا د پوځي قطعې د رول په اړه نوې پوښتنې راپورته کوي. د فرانسیس خبری آژانس راپور لمخې د بشري حقوقو د څار ډلې د تروریزم ضد څانګې لوړ پوړي څېړونکي اندریا پراساو په یو بیان کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د نرخ پیښې باید جدي، بې پرې، شفافه توګه وڅېړل شي. په داسې حال کې چې دا واضح ده چې دغه جنایت ترسره شوی، امریکایي چارواکو ته پکار ده چې دا معلومه کړي چې څه پیښ شوي او څوک یې مسؤول دي. هغې زیاته کړه د امریکا متحده ایالات له بشري حقوقو څخه د هغو سرغړونو د ادعاو په اړه چې په تیرو 12 کلونو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي، د قانوني تعقیب په برخه کې خرابه سابقه لري. رولینګ سټون مجلې په خپل راپور کې چې له افغان کلیوالو د قربانیانو د کورنیو له غړو او سیمه ییزو چارواکو سره د مرکو په اساس برابر کړی، ادعا کوي چې د لسو ورکو شوو کسانو مړي موندل شوي چې د امریکایي خاصو ځواکونو قطعې ته نږدې ښخ کړی شوي وو. په راپور کې د یو افغان کلیوال چې امریکایي خاصو ځواکونو نیولی وو دا خبره هم راخیستې ده چې وای د په خپلو سترګو لیدلي چې د دغو ځواکونو ترجمان زکریا کندهاري خپل ګاونډ په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه یې په خوا کې ولاړو په ډزو وویشت او وی واژه او دغو عسکرو هیڅ مخه ونه نیوله. کندهاري په تېره میاشت کې ونیول شو. نوموړی له امریکایي ځواکونو سره د کار په موده کې د افغان چارواکو لخوا د ملکي وګړو په شکنجه کولو او وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې ده د امریکایانو امر پر ځای کړی دی. کله چې په نرخ ولسوالۍ کې د ولسي وګړو د ځورونې او وژنو مسله رسوا شوه، ولسمشر حامد کرزي امریکایي خاصو ځواکونو ته له میدان وردګو ولایت څخه د وتلو امر وکړ. خو دغه ځواکونه په مارچ میاشت کې یوازې له نرخ ولسوالۍ څخه ووتل، خو د دې ولایت په نورو سیمو کې تر اوسه فعال دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو د نرخ ولسوالۍ د پیښو په اړه څېړنه ترسره کړې، خو په دې اړه چې امریکایي ځواکونو خاصې قطعې کوم خراب کار کړی وي څه نه دي موندلې. د جولای په میاشت کې دغه راز د امریکا د پوځ جنایي څانګې هم د دغو وژنو په اړه یوه نوې څېړنه پیل کړه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپ هم اوریدلای شي. او سم د افغانستان د جمهوریت ریاست د اولایت شوراګانو د را روانو انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته مخه کوو. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکولو لپاره د نوملیکلو د بهیر، البته د ګرځنده ټیمونو د کار پای ته څلور ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه له څلورو یوې برخې هغو کسانو کارتونه اخیستي دي چې د رایې ورکولو حق لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په پاتې څو ورځو کې به د ګرځنده ډلو په مرسته خپلې هڅې زیاتې کړي څو ډېر کسان د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو په ډله کې چې د رایې ورکولو حق لري له څلورو یوې برخې تر اوسه کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور وای چې په ټولیز ډول 12 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري او تر دې دمه په عمومي ډول 2 میلیونه اوله کسانو کارتونه اخیستي دي. د دې سربېره چې د کارتونو د اخیستونکو شمیر لږ دی، نور محمد نور خوشي څرګندوي چې په دغو کسانو کې چې نمونه یې ثبت کړی دي نږدې 1 میلیون یې شته دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې هڅو سربېره د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته طالبان فعال دي لږ خلکو کارتونه اخیستي دي. غزنی یو له همدغو ولایتونو څخه دی او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د غزنی له 1300 څخه په 1400 کې خلکو کارتونه نه دي اخیستي. د دې ولایت یو اوسیدونکي ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو ویډیو چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، رشید ولسوالي، خوجانی، دیاندل ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، دیواغز ولسوالي، د اوبند ولسوالي، د مقر، د جنډي ولسوالي، د اجرستان ولسوالي ته مامورین د انتخاباتو نه راتللی.
د انتخاباتو خپلواک میسون بیا سرګندوي چې په غزنی کې یوازې په ناوه ولسوالي کې د دوی ډله فعال نه ده. په نورو کې د رای ورکولو مرکزونه شته خو خلک نه ورزي. د انتخاباتو د خپل واک کمیسون ویان وای دوی ګرځند ډلې فعال کړی دي او هیله لري چې دغه ډلې په راتلونکو څلورو ورځو کې ګڼو خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو سره وکتل او وی ویل چې راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي ځکه چې د ډیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی.
وامر ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وای چې تر دې دمه له څلورو یوې برخې هغو کسانو کارتونه اخیستي دي چې د رایې ورکولو حق لري. په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو کار پای ته رسیږي او چارواکي هیله مندي چې په دې پاتې څو ورځو کې به وکولی شي چې په رایې ورکولو د مستحقو یو زیات شمېر کسانو نومونه ولیکي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه وکړه او لومړی مې د نوملیکنې د بهیر چې کله پیل شوی او څه وخت پای ته رسیږي ترې پوښتنه وکړه. ښاغلي نور په ځواب کې وویل
تاسو خبرې سه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن په څلورو پړاوونو کې د رایو د کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده او دا اوس څلورم پړاو دی. د پنځم د جوزا څخه دا پروسه پیل شوه. موږ د هیواد په څلور درش ولایتو کې یو مرکز درلوده چې البته په دې مراکزو کې چې معمولا په ښارونو کې ول او خلک بلاتلل کارتونه بیا اخیستل. وروسته د څه وخت څخه دغه مراکز د ولسوالیو په کچه باندې ایجاد شول، یعنې په هر ولسوالۍ کې موږ یو مرکز ایجاد کړ چې دا البته دوهم پړاو و. بلاخره دریم پړاو ګرځنده ټیمونه ول چې مونږ د ولسوالیو مراکز ګرځند کړل هغه لویو کلیو بنډو ته چې هلته زیات شمېر خلک اوسیږي خصوصا ښځینه تر څو دوی د رایې کارتونه واخلي. زمونږ د میکانیزم په اساس باندې په شلم د عقرب باندې په بشپړ ډول باندې دغه ګرځنده ټیمونو پروګرام پای ته رسیږي. ولې هغه دایمي مراکز چې په حالت کې یو یو مرکز په پام کې نیول یا هغه به د حمل تر دوه منټې پورې نه دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو څخه به تر هغې وخت پورې به پرانیستي وي او هر هغه څوک چې د مهاجرت څخه راستنېږي یا خپل کار شروع کوي دوی کولی شي چې زموږ د مرکزي دفاترو څخه یا د هغه مرکز څخه چې په هر ولایت کې به پرانیستي وي د هغې څخه کار ترلاسه کولی شي.
نور صاحب، یعنی یوازې دغه ګرځنده ډلې خپل کار پای ته رسوي؟
کاملا. ولې یو شی باید واضح کما په هغه ولسوالیو یا په هغه سیمو کې چې ګرځند ټیمونه د وخت په کار پیل کړی ده دوی به موږ خپل 15 ورځې پوره کوي او هغه کسان چې کارتونه نه دي اخیستي ترلاسه کوي. ولې په رسمي ډول باندې د ګرځند ټیمونو پروسه پای ته رسیږي په شلم د اخره باندې؟
نور صاحب، د مستحق رایې ورکونکو په ډله کې ویل کیږي چې ښځو ډیر کارتونه ترلاسه کړي، خپل نمونه لیکلي دي. کوی شي وایي چې شمیر څومره دی او څومره کسان نور پاتې دي چې باید کارتونه ترلاسه کړي؟
کاملا. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیره هڅه وکړه تر څو هر هغه ښځه چې واجد شرایط ته په دې پروسه کې ورته زمینه برابره کړي. د دې په خاطر موږ دا تصمیم ونیو چې دغه خپل ټیمونه ګرځند کړو. په مجموع کې 2.1 میلیون، البته د ارقام پرون شمه چې کل تقریبا 2.8 میلیون ته په څلور دېرش ولایتو کې رسیږي، تقریبا 1 میلیون ښځې دي چې کارتونه اخیستي دي. دا پروسه احتمال د دې شته چې شمېر کسان چې د کارتونه تروس پر نه دي اخیستي مشخص ډول باندې موږ په تېره اونۍ کې اکثره هغه نظامي نهادونو ته د ګرځنده ټیمونه لیږلي دي چې هغه مثلا کلو اردو، کنډکونه او د ملي اردو، د ملي پولیسو او د ملي امنیت مربوط کیږي تر څو دوی ته هم کارتونه ورکړي. د دې تر څنګ هغه محبس زندانونه چې په بېلابېلو ولایتو کې شتون لري هغې ته هم موږ دغه ټیمونه ګرځند کړي دي او دوی ته درې کارتونه ورکوو. د کورونا د ښځو چارو وزارت مربوط شي چې هغې کې هم موږ په زیات شمېر ټیمونه تللي دي او هلته د رایې کارتونه ورکړي دي چې دغه ارقام تقریبا په دې وروستیو کې خصوصا د ښځو لپاره لوړ شول ځکه چې موږ ډېر تمرکز په ښځو باندې وکړ او د رایې کارتونه ورته ورکړل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په اړه معلومات را سره شریکول. ښاغلي نورو وویل چې د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو کار پای ته رسیږي خو د ولایتونو په مرکزونو کې باید نوملیکنې مرکزونه د حمل تر دوهمې نیټې پورې پرانیستي وي.
چی خواهد گفت؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده هم و می کنمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدال هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
په دې پروګرام کې هم چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د روانو تیاریو پر موضوعاتو خبرې کیږي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې اوروي
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان ژمنه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د میز پر سر پرته نظامی موضوع د افغانستان مسله ده عراق او د سوریې روانه جګړه چندانې ګرمې مسلې نه دي خو جمهور رئیس اوباما لا هم کولی شي د افغانستان لپاره یو څه وکړي ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما درې کاله وړاندې یو ضرب الاجل یعنې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره 2014 کال اعلان کړی و خو د ورځپاڼې په باور د افغانستان جګړه به لکه څنګه چې د امریکایانو زړه ده هسې ختمه نه شي وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي افغانستان د بهرنیو ځواکونو قوي حضور ته اړتیا لري ترڅو دا هیواد د طالبانو او القاعده وسلوالو له شر خلاص کړي ورسپونه لیکي د سپینې ماڼۍ یو شمېر امنیتي سلاکاران غواړي د عراق په څیر له افغانستان څخه په راتلونکي کال کې ټول بهرني عسکر وباسي خو د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو یو شمېر سلاکاران یا چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پراخ حضور غواړي مګر دا ډول کسان د جمهور رئیس اوباما په اداره کې څنګه شوي دي وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم ساده متحد یا شریک نه دی تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کاوه چې له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه توافق ته رسیدلی مګر جمهور رئیس کرزی د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله رامخته کړه او خبره یې لویې جرګې ته راجع کړه وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي امریکایي عسکر له المانه نیولې تر جنوبي کوریا پورې په هر ځای کې چې دي د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو په چوکاټ کې دي او جمهور رئیس کرزی باید درک کړي چې دا مسله اصلا د بحث وړ نه ده امریکا چا بلې ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په وروستۍ ګڼه کې هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک یې ورکړی په داسې حال کې چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي آیا طالبانو ته مشروعیت ورکول د جګړې د ختمولو لار ده ورسپونه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو په اړه فکر کوي د پینټاګون یو شمېر جګپوړي پخواني سلاکاران په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو احتمالي توافق یا تړون ممکن طالبانو ته یو ډول مشروعیت وي ورسپونې د امریکایي کارپو فریدریک کاګن خبره راخسته چې وای په افغانستان کې له 2 کالو جګړې او له زرونو قربانۍ وروسته دا یو تاریخ حقیقت ده چې افغان ځواکونه به له 2014 کال وروسته د امنیت ټینګولو توان ونه لري کرسچن ساينس مانیټر ریسپانډ وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي پالیسۍ سلاکار سټیفن بیرل په دې باور ده دا چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د بهرنیو ځواکونو استخباراتو او هلیکوپټرو په مرسته جګړه نشي ګټلی په اوږدې مودې کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره دوی احتمالي لارې پاته دي لومړی لار دا ده که اوس وي او که وروسته له طالبانو سره به یوه معامله کیږي بله لار د افغان حکومت د ماتې مسله ده د بیرل په باور له طالبانو سره د سولې او حل انتخاب بد انتخاب نه ده خدا حل باید د ماتې په معنا استعمال نشي په دې معنا چې افغانستان به یو ځل بیا د وسلوالو په اړې او په متحده ایالاتو او لویدیځو متحدانو باندې د حملو په ځای نه بدلیږي او دغه راز به افغانستان د پاکستان په ګډون د نورو ګاونډیانو د بې ثباته کولو په مرکز هم نه بدلیږي
د سهار لس بجې او څلېرش دقیقې دي ازادي راډیو او ازادي راډیو په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل عالم مترلم غزنی لشکرګاه او قلات کې د اف ام په سلا شریف پنده ته په هم اوریدل شي د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ او څپو صافي او واضح هم اوریدل کېدای شي د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې په بهر کې د افغاني غالیو لپاره نندارتونونه جوړ کړي د یاد اداري مسولینو پرون په کابل کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د پرانستلو په مهال وویل چې د افغانستان لاسي صنایع اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له افغان سوداګرو څخه غواړي چې کورني تولیدات په لوړ کیفیت تولید کړي. نور حال له کابل د مرزي احمد زیب رپورټ کې.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره د دې هیواد په دننه د افغاني لاسي صنایعو د نندارتونونو اهمیت په پام غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د افغاني غلۍ لپاره په بهر کې هم نندارتونونه جوړ کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نجله حبیبیار د چهارشنبه په ورځ د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال په کابل کې وویل چې دا نندارتون به د ایټالیا په میلان ښار کې پرانیستل شي او له دې سره به د افغانی غلی بازار لا تود شي. میرمن حبیبیار وویل چې له ایټالیا وروسته به په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانی غلی نندارې ته وړاندې شي.
څرنګه چې ما وویل، موږ په نظر کې لرو چې د دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر شپږمې نیټې پورې د ایټالیا په میلان ښار کې نندارتون جوړ کړو، او ورپسې بل نندارتون لرو په جرمني کې چې درې افغاني غالۍ مو ورته کاندید کړي چې لومړۍ جایزه وګټي. په عین وخت کې موږ په دوبۍ کې نندارتون لرو چې څه باندې اته شپېته غرفې دي چې د افغانستان د صادراتو ادارې ورسره همکاري کړې.
په خبره دوی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې افغان سوداګرو ته د لاسي صنایعو په تیره د افغاني غالیو په برخه کې د نویو ډیزاینونو طرحې ورزده کړي. په تیرو لسو ورځو کې په کابل کې څلور نندارتونونه پرانیستل شول. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات، د بانکي خدمتونو څرنګوالی او افغاني لاسي صنایع په تیره د افغان ښځو لاسي محصولات پکې نندارې ته وړاندې شول. د یادو نندارتونونو اساسي هدف د افغانستان د تولیداتو لپاره بازار موندنه او د صنعت پراختیا خودل شوی. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د بیلابیلو ستونزو له امله د افغانستان غلۍ تر ډیره له پاکستان څخه د هغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته وړاندې کیږي. په هیواد کې د افغان سوداګر لپاره د ځای او مارکیټونو نشتوالی په نړیوالو نندارتونونو کې دوی ته د ګډون حق نه ورکول او د دولت نه پاملرنه هغه څه دي چې د افغان سوداګرو د فعالیتونو مخه یې ډپ کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له افغان تولید کوونکو څخه غواړي چې په نړیوالو بازارونو کې خپل صنایعو ته د بازار موندنې په هدف معیار او کیفیت په پام کې ونیسي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال متصل کومکی چې د چهارشنبه په ورځ د لاسي صنایعو په نندارتون کې ګډون کړی وو، له ټولو افغانانو نه وغوښتل چې د افغاني صنایعو ودې ته ډیره پاملرنه وکړي.
ما خواهش دو تولید کنندگانو نه د مولدینو نه ده چې اوس کوشش کوي موږ د رقابت سره مخامخ یو. مارکیټ اوس نړیوال شوی دی، غڅه اصطلاح چې دا واقعا نړیوال دی. په انفرادي شکل باندې زمونږ مولدین نشي کولای چې خپل تولیدات د خلکو مخې ته وړاندې کړي. د دولتي ادارو نه مې خواهش ده، خاصتا د انکشاف صادرات د افغانستان نه د نور نه چې دې کې داخل دي، په داسې ځایونو کې د ماشګاوي دایروي چې خلکو ته لاسرسی ولري، د امنیتي ارګانونو کومک وغواړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین هم له افغان دولت څخه غواړي چې د افغان سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او دوی ته په کابل کې یو دایمي مرکز جوړ کړي چې په اسانۍ سره خپلې ستونزې حل کړي. د افغان سوداګرو ښځو په خبره د دوی لاسي صنایع په هیواد کې دننه په ښه بیه خرڅیږي، په داسې حال کې چې په نور هیوادونو کې د دوی لاسي تولیدات په لوړو بیو پلورل کیږي. دوی وایي که چیرې د افغانستان لاسي صنایعو ته د دې هیواد په دننه او بهر ډېر نندارتونونه پرانیستل شي او هغه اسانتیاوې ورته برابرې شي چې دوی ورته اړتیا لري، نو له دې سره به د افغانستان تولیدات لا زیات او د دې هیواد په اقتصادي وده کې به مهم رول ولوبوي.
په کابل کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د پرانستلو په باب مو واورېدل. دغه راز مو واورېدل چې چارواکي غواړي چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره په نږدې راتلونکي کې په بهر کې د افغاني غالیو لپاره نندارتونونه جوړ کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوریدې خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت د پروګرام کې په یو شمیر سیمو کې د خونځو او د تړل کېدو او د ښوونې د نورو ستونزو په اړه مو د ښوونې د وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو له مرستیال محمد آصف ننګ سره خبرې کړې دي. ښاغلی ننګ وایي چې که په ډیرو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي ولس ملامت دی نه د وزارت.
د پوهنې وزارت ټانک نه لري، تیاره نه لري، بمبارد نسی کړلی، عسکر نه لري. موږ وایو چې هغه سیمو کې چې مکاتب بندي هماغه ولس غفلت کړی دی.
مخکې له دې چې دی او د غرض د انصاف په لټه کې پروګرام خپرېدو ته وار ورسیږي، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي دوشنبه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه او په ولسوالیو کې مرکزونه وتړل شي. خو یاد کمیسیون زیاتوي په هر ولایت کې به یوازې یو مرکزي دفتر تر حمل میاشتې پرانیستی پاتې شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې یو کس نیولی چې په یو جګپوړي امنیتي چارواکي د انتحاري حملې نیت درلود. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي پرونی د میلیونونو افغانیو په ارزښت لرغوني اثار له قاچاقوړونکو څخه نیولې دي. د امریکا په مرکزي ښار ډیټرویټ کې یو وسلوال کس په ډزو سره دوه کسان وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. او د ژمنیو اولمپیکي لوبو مشال نن د لومړي ځل لپاره خپل مقصد ته د رسیدو لپاره د قزاقستان له بایکنور اړې نړیوال فضایي سټیشن ته ولېګل شو او د دوشمې پرځ به برته ځمکې تراکوس یو خپل سفر ته دوام ورکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازري ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د کابل یو سیدونکو امیر جان وایي چې د خپل پولیس رور د تنخواه اخیستو په سرګردانه دی. د وای د عبدالبصیر په نامه 22 کلن رور چې د کندهار د میوند ولسوالۍ د چلګزی په سیمه کې پولیس و په 1950 ملمریز کال کې له وسلوالو طالبانو سره په یوه جګړه کې ووژل شو. حمید جان وایي له دریو کالو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د ده د وژل شوي پولیس رور تنخواه د ده کورنۍ ته ورکړې نه ده.
زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنۍ د چارو وزارت څخه دا شکایت لرم چې ما اول د شورای وزیرانو امر و دوی ته ویل او هیڅ چا په هغه باندې کوم عمل ونه کوي. یو دویمه خبره دا چې د کورنۍ چارو وزارت معینان چې کوم دي، معینې ارشد، معینې اداري او معینې تامیناتي، د درې سره ماته امر راکړی و چې باید اجراءات شوی وای او د یو عریضه کې لیکل شوی دی ورقه موجوده ده پاګه کې لیکل شوی دی ډیر مشخص دی شهید حقوق د کال 2029 د بودیجې نه ورکړل شي. په هغه کې هم اوغوی وزارت داخله په دې باندې هیڅ کله هیڅ فکر هیڅ توجه نه کړی. د وزارت داخله بخشي مالی زه تاسو ته دا وایم، هيا موین سپ لا وزیر سپ داخله لا جناب هر یو چې تاسو په هر مقام باندې ناسیاست چرته تاسو د خپل ورور جنازه په اوګه باندې وړي، شهید 22 کلن ورور تاسو جنازه په اوګه باندې وړي، تاسو ته معلومه ده د دې درد څونه ده؟ هيا تاسو د خپل 22 کلن ورور جنازه په اوګه باندې وړي، تاسو ته معلومه ده د دې څونه درد ده؟ هيا تاسو ته معلومه ده چې کله د تاسو مور لیونۍ شي او هر سړی ګوري، هر الک ګوري، هغه ته وایي چې رشیده زویا، نعمت زویا، هيا دا درد نه ده؟ دا زجر نه ده؟ د دین نور ز 50 زله د کابل او د قندار په مسیر کې درې زله ز خپل طالبانو کټه کړم، هغه د خدای کړو چې خدای نه غوښتل چې ما هم مړ کی کنه، هیڅ کمای نه و. د ما په جیب کې اسناد پراته و، د ما یو ورور پولیسو او بل ورور تله و. لکه اوس
کوم ځکه پولیسو
دا د قندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د چلګزی په منطقه کې د میوند ولسوالۍ کې و.
وظیفه قندار کې و؟
وظیفه قندار کې، د قندار په ولایت کې د میوند ولسوالی کې د الته سرباز
کوم کال وجل شوه
د 15م کال د 15م تاریخ د 15م میاشتې د 15م بل رور می دکاندار وو چې اوغوی تلیو د ماده د غورور اسناد مکمل کول اوغوی په لار کې طالبانو د غزنی ولایت د مقر ولسوالی د عسكر کوټ په سیمه کې د موټر نکته کو او الته د سرک په سر علال کړی دا هغه اوس دغه نخه په مغه ځای باندې موجود ده
مونږ د امیر جان ستونزه د کار او ټولنیز چارو او شهیدانو معلولین د وزارت لمرستیاله سرای پایکان سره هم مطرح کړي دلته مونږ ته یو ورور راغله دوی وای چې ورور په کندهار کې شهید شوی دی او دوی څو ځله تاسو وزارت ته مراجعه کړي چې دغه تنخواه واخلي خو په دې نه دی بدیاله شوی تاسو دلته دوی مونږ سره سټډیو کې ناست تاسو به دوی سره خبرې وکړي
د شهید نوم څه دی او وکیل یې څوک دی
رشید ولد عبدالبصیر
سمه ده زه تعقیبوم چې خبره څه ده
میرمن پیکان ستاسو مشوره دوی ته څه ده دوی وایي چې 50 ساله تاسو ته درغلي د کورنۍ چارو وزارت او کندهار ته تللې ډېرې سرګردانۍ لیدلې او وایي چې ورور حتی د خپل وژل شوي ورور د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په غزنی کې کله چې کندهار ته تلو د طالبانو لخوا نیول شوی او وروسته وژل شوی دی تاسو وایي دوی دغه حقوق څنګه واخلي څه لارښوونه ورته کوئ
اگر در وقت که اینا شهید شده بودن و حقوقشان وزارت محترم داخله
که هغه وقت چه در شهید سوی و او در کورنی چار وزارت چی حقوق ورکری و نوده در کورنی چار در وزارت پوری ارنیسی که در کورنی چار وزارت چی طول سوابق مشت را لیجلی وی او پیسه مشت بانکی حساب که را لیجلی وی در مسئله مشتی رو لکه سنگ چیز مش عمومی رئیس ورت ویلی هغه وقت در موضوع در حقوق در ورکول و موضوع در کورنی چار وزارت کار و نو موږ په دې برخه کې لدی عمل چې دې برخه کې تخصیص نسته نسو کولای چې د پیسې ورکړو خو به هم دې غورور ما تراسي زبیا هم د دوی دوسیه وینم که قانوني لار یو نو هغه کسانو چې په 1990 کال کې خپل حقوق نه دی اخیستي عملا درخواست ورکوي یا ستونزې درلودې یا لدی ځای و نه ورغلي درخواست ورکوي په هغه صورت کې چې بودیجه اکتفا وکړي او دروان کال نه اضافه پاتې سي نو موږ له دوی سره مرسته کوو او د تیر کال اجرا کوو
خانی پیکان مزرد میکنم شما نیمه صاحب هستین که خود ما در خدمت شما حاضر شدیم و یک اوراق هم شما خودتان امضا کردین برای ما دادین
فعلا بودیجه نبوده ببینین
او گوره فیلن بودیجه نسته کله چه لیوه کال بل تا پیسه پاته سی ده دولت بودیجه تا زی زموج لوزارت یا مالی وزارت سره نوی ده دولت واردات تا زی او بل کال اجرات پریکیجه تر اوسه ده 1990 کال ندی اجرا سوی
تا با حال از سال 1390 از هیچ کس را اجرا نشدیم کسایی که
خواهر گرام معذرت میخوایم هایا ما در مورد حقوق برادر شهیدم با وزارت داخله مراجعه کنم که اونا حقوق را بپردازن یا نه پس پیش خود شما بیم اوجا مراجعه کنم
زف اصلی موضوع خبر نیم راستی چی خبری وکرو
شما اینجا مراجعه کنین ما با شما رنمایی میکنم که با کجا برین
دمیر جان پا گختنا مونگ ده کابل پیوه بارانی و راست که لاغه سرا ده کورانو چار ده وزارت ده شهیدان و مالیلون ریاست تا ورغلو امیر جان وایل چې ډیر ځله د غریاست تا ورغلې خو چای غک اوریدل نه ده مونږ امیر جان د غریاست لمرستیال سره مخ کړو پلان د توګه تاسو وې چې تاسو دلته د کورنۍ چارو وزارت د شهیدان او مالیلون ریاست ته راغلي مونږ هم دا وس دلته یو تاسو او دلته مونږ په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د شهیدان او مالیلون د ریاست مرستیال آیت الله توحیدی صاحب دوی تشریف لري تاسو دلته راغلي تاسو د مشکل په اړه دوی څه ویل
هم د مشکل په اړه باندې دوی ماته څه ویل دي دا خبره سره خو زه د دوی سره په خپل موافقه یم هم ما زه هر کله وایم د مرکز او د قندار د شهده او د معلولینو نظر ډیره مننه
دلته تاسو څه مشکل لرئ
دلته د منګ مشکل داده چې ولې وزارت د داخله د منګ حقوق د شهید حقوق ولې نه ورکوي
توحیدی صاحب تاسو د کاری پروسیجر څنګه ده دوی وایي چې زه 50 ځله اته دلته راغلی مال مشکل نه دی
مشکل د معاشات د ما اره
تاسو کار نه ده
او کار نه استقامت د ما کاری نه ده فقط صرف استقامت کاری د معاشو د ریاست محترم مالی ده
او تاسو پروسیجر د کار څنګه ده د شهیدان او تاسو څه کوي
ما مخکې ویل دي چې انتقال د شهیدان او رسیدګي د اسناد انفصال اسناد هغه لیک ډول به وزارت کارمون اجتماعي کی
او یعنی تاسو هغه د شهیدانو اسناد لیږي د کار امور اجتماعي وزارت ته، تاسو فکر کوي د دوی اسناد به تاسو لیږلی؟
هغه اسناد چې دي د ټولو کاپي ما سره موجود دی، د شین چار، شین دوازده، شین یازده، د ټولو کاپي ما سره
لیږلی. نو تاسو ولې ویل چې شهدا او معلولینو ریاست ته لاړ شو؟ دلته مشکل څه و چې تاسو موږ دلته راوړل؟
مشکل دا و چې د شهدا او معلولینو د کار امور اجتماعي شهدا او معلولین وایي چې تاسو د موږ مربوط په دې نه کیږئ چې د دې نه مخکې د موږ د وزارت داخله سره قرارداد نه درلودل. په کوم تاریخ کې چې د تاسو ورور شهید شوی دی، په هغه تاریخ کې موږ د وزارت داخله سره هیڅ نو قرارداد د پولیسو په باره کې نه درلودل، ځکه د ما ورور د پولیسو په صف کې د وزارت داخلې د پولیسو د معربۍ په حالت کې شهید شوی دی. نو په دې کې زه غواړم چې د هغه حقوق مات کړل شي. ماته مهمه نه ده چې د
تویدي صاحب یوه مسله غواړم پوه شم چې د دوی معاش د کورنیو چارو په وزارت کې اوس د اجرا وړ دی که څنګه؟ لارښوونه هم څه ده، هدایت هم څه ده دوی ته؟
دوی خو یو مشکل یا لږ مشکل ده. مشکل داسې ده، معاش د وزارت داخلي حواله اله نه لري،
دلته نه حواله کیږي، تنخواه
فقط وزارت کار امور اجتماعي کړه.
تاسو واوریدل چې د کورنیو چارو د وزارت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مرستیال ویل چې دوی په دې موضوع کې ښکیل نه دي او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې د برخې ریاست مکلفیت لري. په همدې اړه مو د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې له رئیس الهام الدین وردک سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې. وردک صاحب، دلته موږ ته یو کس راغلی، امیر جان نومیږي. دی وایي چې ورور یې په 1950 کې د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې پولیسو او وژل شوی دی. دوی وایي چې د کورنیو چارو وزارت دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او اوس مهال هم د 2 کالو تنخواه ځنډیدلې. تاسو په دې اړه څه وایي؟
ما یو وخت هم درته وویل چې د ما په اداره کې غیر بدون د کوم ماجې دلیل نه هیڅ نه بندېږي او نه بند شوی، او زه نه دا خبر تاییدوم نه. احیانا که باندی دو کم سند کم ده یا وثیقه کم ده یا کم اغاسا چه ده و شهید ده حقوق ده پارا لازم ده اغا ده اینه داری؟
نه نه وردک صاحب، دوی ټول اسناد لري، دای مونږ ته هم خوده لیدي. تاسو څه وخت لري چې دوی درشي؟ ژمنه مو دوی سره څه ده؟
زه ورته منتظر یم، فقط هغه راورو چې دوی وخت لري. او نو شم درته وایم د افغانیت په حساب که د ما په شبه کې ما په مربوطاتو کې بدون د کوم دلیل دا کار بند وزه د افغانیت په حساب یو پور هم ورکوم. او دا که د کوم سند کم بوتي، وثیقه کم بوتي، اسناد یې نه وي، نو هغوی خو شبه هم نشي تېرولی، مسؤلیت هم نشي تېرولی. دو نه تنها مذرت نه پرې غواړم، او زه هغه لار یې ورکوم چې څه باید وکړي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-2872.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ زموږ میلمه دی. له ښاغلي ننګ سره به په دې پروګرام کې د پوهنې د بهیر په اړوند مسائلو او ستونزو خبرې وکړو. د ښوونځیو بندیدل، د کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دا مهال د پوهنې وزارت هم دا ستونزې دي. ننګ صاحب، ډېره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړې.
خدای مو سلامت لره، سلام وړاندې کوم.
کور آباد. خپل بحث به د بندو ښوونځیو له مسئلې پیل کړو. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې کله چې د ګرمسیرو ولایتونو تعلیمي کال شروع کړ، د هلته وویل شول چې شاوخوا 400 ښوونځي اوس هم بند دي. تر اوسه په دې 2 میاشتو کې د دغو بند ښوونځیو له ډلې څخه څومره بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي دي؟
د 600 زیات ښوونځي سخت کال موږ بند درلودل، بیا مو خلاص کړو. 1.5 ښوونځي تقریبا په هلمند کې خلاص وو، 12 ښوونځي په قندهار کې خلاص وو، په زابل کې 8 ښوونځي خلاص وو، او په همدې ترتیب سره په اورزګان کې 12 ښوونځي خلاص وو. په ټوله کې اوس 450 ښوونځي په افغانستان کې بند دي. په دې موسم کې د کال د اکثرو سیمو مکاتب په اصطلاح بند پاتې کېږي، ځکه چې ژمی را روان ده. نو دغه کې بیا ډېر سنلرو خو په کال کې مونږ کراتلون کې کال ته ډېر لوی پلان لرو چې دا ټول بند مکاتب بیا پرانیزو.
بله، د دې بند ښوونځیو د بندېدو اساسي لاملونه څه دي؟
نامنۍ شاید تر ډېره حده د طالبانو ممانعتونه، خاص توګه د جلکیو د مکاتبو.
طالبانو همیشه دا رد کړی چې مونږ لاس نه لرو په دې مسایلو کې.
په اکثرو سیمو کې د جلکیو د مکاتبو په وړاندې خنډونه واقع شوي دي. په خلاص لاس به کېدای سي داسې څوک ونسي ویلی چې د معرف دروازه زه بندوم. دا ډېر سخت کار دی. طالب هم پوهېږي چې دا یو شرمېدلی کار ده، نو دوی به داسې یو شرمېدلی ټایټل لپاره چې یو تخلص ځان ته پیدا کړي دا به حاضر نه سي. خو بل دلیل نه وینم زه.
یعنی اوس هم څلور نیم سوه ښوونځي بند دي په زده کوونکو په وړاندې. نن صاحب فکر نه کوئ چې پوهنې وزارت د بند ښوونځیو په بیرته خلاصېدو کې غفلت کړی یا کافي هڅې نه دي کړي؟
زما په نظر هغه څه چې زموږ په توان کې پردي هغه بندګۍ مونږ ټوله مکمله استعمال کړې ده. د پوهنې وزارت ټانک نه لري، تیاره نه لري، بمبارد نه سي کړلی، عسکر نه لري. مونږ وایو چې هغه سیمو کې چې مکاتب بند دي هماغه ولس غفلت کړی دی.
دا مکاتب تر ډېره د نجونو دي او که د هلکانو
شامل دي؟ د هلکانو هم دي، د جلکیو هم دي. اما زه راځم دې ته چې مونږ 14,000 د ښوونځیو د حمایت شوراګانې جوړې کړي دي او دا ټول افغانستان کې د 14,500 مکاتبو د ساتنې لپاره ډېر مؤثره تمام شوي دي. زه خو ټول مکاتب په پولیسو نه ساتم، مکتب ملي ناموس ده. خلک زه خو ستا بچی پکې روزم، سړی ته زه کلي ته وایم.
د خلکو د هڅونې لپاره، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره لازم پروګرامونه ولې نه دي په ولایتو کې پیل کړي ترڅو خلک وپوهېږي د مکتب ارزښت باندې پوه شي او مکاتب له بندېدو خلاص کړي؟
زما په نظر موږ ولس ولایته د سختو ولایتونو یا د سره خط ولایتونو تقریبا ورته ویل کېږي مونږ لرو. اما په دې سیمه کې په ندرت سره زموږ مکاتب بندې.
تاسو وایئ چې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شته، تاسو شوراګانې هم جوړې کړې، اما ولې اغېز نه دی کړی؟
اغېز یې کړی دی. اغېز یې همدا ده چې یعنی مونږ له صفر جلکۍ نه نن د معرف په نظام کې 4.5 میلیونه جلکۍ لرو. مونږ له څه کم 1 میلیون شاګردان نن په افغانستان کې 10 میلیونه شاګردان لرو. دې ته وایي کار. یعنی دا ډېر لوی رقم ده. دا د افغانستان د نفوس یو لوی سلسې ده.
بله نن صاحب، د ښوونځیو د بندېدو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دا مهال په کابل او ولایتو کې مخصوصه ده هغه د کتابو کمښت دی. دې ستونزې ته ولې تر اوسه جدي پام نه دی شوی چې دا تیرو لسو یولسو کلونو کې هم د کتابونو د کمښت ستونزه پوره نه شوه؟
کتاب فکر کوم د مجاني تعلیم یا مفت تعلیم او ټول خدمات په یو دولت باندې پاتې کېدل دا اسانه نه ده. منګ په پراتلون کې کلو کې کچیرته خارجي بسپنې له افغانستان سره کمی سي نو یو بدیل پروګرام به ورته پام کې نیسو. پیسې د کتاب یورپي هم تر اوسه د افغانستان په دې لس کاله کې د دولت له بودیجې نه مانه ده اخیستې. یو غیرانم منګ ټوله په گدایي باندې پیسې پیدا کړې دي، خیراتونه او کومکونه او مساعدت.
یعنی تاسو منې ننګ سیب چې په افغانستان کې په حتی په کابل کې د کتاب د کمښت ستونزه موجوده ده؟
په اطمینان سره درته ویلی سم چې موږ تر 90% پر کتاب لرو په افغانستان کې. توزیع سوی هم ده 10% داسې جای به اوس کتاب کله یو شاګرد سره نه یم دا خبر جوړوي، اما کله ټولو شاګردانو سره کتابي دا خبر نه جوړوي.
داسې راپور نشته له ولایتونو چې په یو ښوونځي کې یا په یو ټولګي کې څلور زده کوونکي له یو کتاب استفاده کوي؟ تاسو دا راپور نه تاییدوئ؟
داسې تاییدوم، دا راپور تاییدوم. داسې منطقي هم موږ لرو چې کتاب ورته ډیر کم رسیدلی دی. هم تاسو د کابل ښار مثال ورکو چې کابل ښار کې دا مبالغه ده، په قندار کې دا مبالغه ده، په مراکزو کې مبالغه ده.
په اطراف ته لري اساسي ستونزه څه ده؟ آیا په انتقال کې مشکلات پیدا کیږي او کتابونه کم دي؟
ډیره اوږده قصه لري. د کتاب پیسې خارجیان ورکوي. کما ته نن راکړل نن کتاب په چاپوم، کتاب دیار لس میاستې تنا دي د چاپ وخت نیسی. درې میاست څلور میاشتې باید په اعلان کې وي تدارکات وخت نیسی. درې څلور میاشتې د چاپ وخت نیسی. درې میاستې توزیع او چاپ او ګڼل او حسابول او تنظیمول چې چاته یو یو سیټ کتاب ورکم بیا تر ټولو ولسوالیو رسولې دوه نیم میاست وخت نیسی. په دې ترتیب سره د کتاب توزیع یو کال مکمل یو میاست پی دی پاسه وخت نیسی. ما ته کنن دونر پیسې راکړي نه نخلم کتاب په چاپم که دوه میاسې بعد یې راکړي.
شخصا نه ده ننګ صاحب چې په کال کې تاسو څومره بودیجه د کتابونو چاپ ته ځانګړي کوئ؟
مګه 40 میلیون ډالر په کال کې ضرورت ورته لرو، اما موږ تر 1 میلیون 8 میلیونه پرې پیسې پیدا کوای سو لاندې نړیوالو کومکونو نه. کله په ټول کال کې ټولې پیسې پیدا کو، اما په یو زمانې معین کې نسو پیدا کولی چې نن ټیسن د نن بټن وږم هم د نن ټولې پیسې دلته
راتویبیام
د په نوسان کې د دا بودیجه
د معرف اړوند کتابونو خرڅلاو بند ده، اما په آزاد بازار کې د معرف چاپ شوي کتابونه پیدا کیږي؟
د معرف چاپ کتاب به ډېر په ندرت سره پیدا کیږي. دا اوس په دې ټول بازار کې زه به عکسونه هم دروښایم، ما په خپله بازار کتلی دی. د معرف کتابونه همدې سي ډي نه په کمپیوټر کې پروت ده، خلک یې چاپوي. کتاب زما په نظر ممنوع شی نه ده. زه د دې تیوري طرفدار ډېر نه یم چې په بازار کې موږ ممنوع ورته ووایو چې منع ده، اما دا کتاب د معرف لپاره. که د معرف کتاب چا د ما له ډیپونه راویست، هغه سړی هم بندي کوم، او هغه څوک چې دا خرڅ کړی ده هغه هم قانوني جزا ورکوم.
ولایت کې تاسو اطمینان لرئ چې نه به خرڅېږي د معرف کتابونه؟
کتاب مجاني شی ده، پریمانه ځي ولایتونو ته، کېدای سي یو نیم به له بازار ته وځي. اما کتاب فروشۍ کې ته که عمده ورته ووایه چې د معرف چاپ سوی کتاب ما ته راکړه، داسې نادره پدیدو ته که ته ټول معرف پې قیاس کوې چې دا یو کتاب چېرته له شاګرد غریب ده، زه کتاب دولس دانې ورکم دی خرڅوي، زه په سلهاو داسې پدیدې به در وښایم، په زرهاو به در وښایم چې زرهاو شاګردانو ته موږ کتاب ورکړی دی د خرڅ کړی دی.
اما فکر نه کوئ چې د کتابونو په خرڅلاو کې د معرف کارکوونکي یا ښوونکي هم لاس لري؟
یعنی یو نیم به پکې لاس لري، اما دوی ته په لاس نه ورځي.
د کتابونو د چاپ یوه بله ستونزه هغه دا ده چې په چاپ کې اکثره ټایپي غلطي موجوده وي.
دا صحیح نه ده، دا غلط ده. کتاب تاسو مخې ته کېږدئ، د پخوانی کتاب قصه تر ننه پورې دا روایت راغلی ده. په انصاف سره که زه درته ویم، دا د اوس کتاب رنګه کتاب ده، ښایسته کتاب ده، غلطي بیا هم تجربوي دوره لا تکمیله کړې نه ده.
د جیولوجي کتاب جیولوجي لیکل شوی،
هغه زما کتاب نه ده. هغه هر چاس چاپ کړی ده، هغه زما کتاب نه ده.
اما ټاپه د معرف وزارت
ما نه ده، ټاپه به په هر شي باندې وي، ټاپه خو د دولت هم په کارتونو باندې. د ما کتاب نه ده، هغه چې جیولوجي لیکلی ده تاسو وګورئ. زه به خپل کتاب در وښایم، له الف نه تر یا پورې زه 2190 عنوان کتابونه لرم دلته زما په المریو کې ډک دي. که تا د جیولوجي په نوم باندې کتاب پیدا کړو بیا زما پزه پرې کړه.
همدا کتاب
همه دا مبالغه ده او دا د معرف ترور ده.
همدا کتاب په کابل کې د ویلیسي له خوا نه توزیع شوی زده کوونکو ته.
زه تاسو نه دلې سره خوایسي او زه په اطمینان سره درته وایم، د ما په لیسې کې چې داسې کتاب ګیر کړم دا جرم ده، نه په معرف کې مروج ده او نه ما چاپ کړی ده، نه موږ چاپ کړی ده. یو چا به چاپ کړی د معرف کتاب، د معرف د تروریستان هم کم نه دي، موږ فرهنګي تروریستان. او بالکل
بله. نو نن سه د مخنیوي لپاره ځکه چې دا د یو ځکوونکی پروان باندې ډیر بد غیس کې وغه کتاب چې ما ولید منس کې ډیر املایي غلطي هم وي، فکر نه کوم چې د یو ځکوونکی پروان باندې نوړ غیس کې داسې کتاب
دا دی. تاسو ول مستقیما لکه داس دل ک قاچاق څوک په دې مملکت کې رواجوي، نه څوک مسول ده، هغه څوک چې ځکی استعمالوي هغه مسول ده چې هغه ونیول سي بندي سي، که هغه څوک چې خرڅوي هغه څوک چې ترویجوي. پولیس څه وظیفه لري، امنیت څه وظیفه لري، هغه دی ویني سي کنه دا کتابونه.
اما فکر نه کوي چې خدای ستاسو د معرف کارکونکو مخنیوي وکړي مثلا کړی چې زکون سره داس کتاب ویني؟
زما په سیستم کې داس کتاب نشته. د جیولوجي په نوم کتاب زما په سیستم کې ممنوع ده.
انتقادونه موجود دي چې هغه کسان چې د نصاب په برخه کې کار کوي هغه هغه لازمه پوها چې د نصاب کارمند باید ولري هغه نه لري.
دا صحیح ده، دا صحیح ده. هغه څه چې صحیح زوایم صحیح ده. موږ په افغانستان کې متخصصین، لیکوالان، مؤلفین، تدوینونکي د کتابونو، ترجمان، ژباړونکي، متخصصین د مسلکي کارپوهان دا ډیر کم لرو. د ټول افغانستان کې چې څومره متخصص او لیکوال ده زه مشور کوم، زموږ په سیستم کې موجود. تر هغه نه چې ښه جید عالم په افغانستان کې نسته هغه ته موږ مشور کوو. زموږ په سیستم کې د کتاب لیکي په دې متنونو کې په معرف کې 4000 عنوانه کتابونه کته پورته کیږي. د معلم کتاب، د شاګرد کتاب، د دینی علومو کتاب، د مدرسې کتاب، د دارالحفاظ کتابونه، د تخنیکی مسلکي زده کړو کتابونه، د دارالمعلمینو دغه ته چې تراسي د غټ بهر کې منګه دا کار په ډیر کم عدد باندې کوو. نیلرم اما په افغانستان کې دا شی نسته، یعنی متخصص نسته. کوي زه مشور کوم، زه تر $3000 تر $4000 هم مشور کوم.
معیار نه کار اخلي دغه کسان چې په حساب کې کار کوي
ولا هم دا خلک دي. یعنی ته وګوره، یعنی نام تو سړی ویا نو می واخله زه درته هم د معرف کې حسین امین غوندې قابل شخصیت مونږ ډیر کم لرو. هغه زمونږ په معرف کې کار کوي. کشاف زمونږ د علما او مشر ده، هغه په معرف کې کار کوي. فیروزی د غډیر مهم خلک دي په معرف کې کار کوي. ډیر نور په صلحاو مثالونه به زه درکم چې تکړه لیکوال لکه باوري صاحب کورنۍ هغه زمونږ سره شیرلی شریفی تکړه سړی دی، یعنی لیکوالو کې ډیر ګلستانی صاحب تکړه سړی دی، مونږ په دې ټول سیستم کې ډیر خلک لرو.
مجموع کې ننګ صاحب دا را دوي چې د معرف وزارت له ادارې نه دی، د معرف وزارت له ادرس نه دی، غلط ټایپ باندې کتاب چاپ سي.
زه اوس یو سړی کیسه کوي، زما کتاب زه اوس تاسو د مایک تر شا خبرې کوم، اما زما کتاب زما د معرف ویب سایټ ته ورسه، پکې هم هغه ته چې وایي چې جیولوجي وجود لري، هغه جیولوجي هم ته پکې راوباسه، خلک دی راوباسي، ولس دی راوباسي، چې دا ستا قضاوت صحیح ده کنه. هلته په دې معرف سایټ کې، په ویب سایټ کې، ویب پاڼه کې زموږ ټول کتابونه لستې موجود، هغه کتابونه زموږ مروج.
نظر څوک دی دا کړی چې د معرف په ضد باندې کار کوي؟
دا کړی کېدای شي په یو برخه کې پاکستان ځینې کړی وي، د کې مخرب د معرف دښمنان هم لرو، د کې به احتیاط خلګ هم هم لرو، یعنی داس خلک دي چې هغه کېدای شي چاپ کړی یو شی ویل چې لازم اوس په غلط سوي ده.
د هله لپاره تاسو په خوانځي کې تاسو پروګرامونه لري چې زده کوونکو ته وایي چې هغه کتابونه چې نوم غلط تاسو هغه کتاب مخه،
هغه کتاب باندې زما درس خو موجود ده، زه درس پیغه شی ورکوم چې په کتاب په نصاب لمخي درس ورکوم، دا لګ مبالغه ده. سیده تاسو ویل زه د جغرافیا کتاب یا د بیولوژي کتاب ما ته نصاب لیکل سوی ده، پلان درسي جوړ سوی ده، معلم ته پلان درسي دی، امغه کتاب په امغه کې هغه ته معلم ته ټریننګ ورکړ سوی ده، دا امغه کتاب نه پرته بل شي کتاب درس نه سي ورکولای، امتحان راځي، کانکور راځي، ډېر مسائل دي چې له کتاب سره ټول اړه لري، یعنی داس نس کېدل چې سړی بل کتاب راوړي بیا وایي چې کانکور خو دې په بل کتاب کې رانه واخیسته، خو امکان نه لري.
نن سبا یو بل موضوع هم د معرف اړوند چې په دې 1300 کلو کې ورته پاملرنه هم شوی، خو تر اوسه د ستونزو نه ده هواره شوی. هغه د مسلکي ښوونکو کمښت سره لدی چې هر کال د دارالمعلمینو څخه زرګونه استادان فارغيږي، معلمین فارغيږي، اما بیا هم د ښوونکو یا د مسلکي ښوونکو ستونزو نه ده هواره شوی.
زمان ته ضرورت لرو، ډیر ستونزه حل شوی دی. یو زمان موږ 15% د 10% معلم مسلکي درلود، بیا هم شلته ورسول، بیا 15% ورسول، د سرعت چې موږ د زمان ګورو دا کوم زمان چې تیر سوی د لس کاله کافی نه ده. معلم جوړیدل تنات څوار لسم پاس ته نه وای، من نن 55% معلم مسلکی کړی دی.
په اکثر خونځي کله چې یو زده کوونکی د لسم صف نه کانکور ته ازموینه ورکوي او بیا ناکام پاتې کیږي یا بې نتیجه پاتې کیږي، هغه په همغه خونځي کې بیرته د معلم په توګه مقرره کیږي. د دې علت څه ده؟ آیا خونکي کم دي؟
کم دي په لری پرتو اطرافی سیمو کې، په غسیمو کې چې انکشاف نسته، په غسیم سیمو کې کادرونه نه لرو. منګه دی اول صف شاګردانو ته 12 پاس معلم لا تر اوسه هم لرو، خو په خاریاتو کې مطلق نست. منګه اوس لایحه بدله کړې ده، 14 پاس نه چیټ منګ معلم نه نیسو. اوس ساته په دینی وی د رتوب او معاشات ودنه وې سیستم چې منګه رواج کړی ده، په دې کې هغه څوک معلمي ترتلایسي چې د لیسانس وي.
نن سبا یو بل انتقاد دا دی کلیوالو سیمه چې موږ ته تلیفونونه راځي، وایي اکثره ښوونځي په نوم باندې خلاص وي، مثلا هلته خصوصا د نجونو د ښوونځي په برخه کې معلمین په کورو کې ناست وي، اما معاش ورزي ورته کورو ته، خو هغه مکتب عملا فعالیت نه کوي. تاسو داسې پلاوی لري چې له مراکز پرته ولسوالیو ته هم لاړ شي، کلیو ته هم لاړ شي، او د ارزیابۍ کارونه په مخ بوزي؟
په یو تعداد سیمو کې داسې مشکلات موږ په خپل ما مخکې ویل چې یو تعداد غیر فعال مکاتب موږ لرو. ما د جلکۍ او مکتب مثال درکو، همدا مثالونه به تاسو ته چاویلي چې زه ترې نه منکر نه، اما کثرت سره وجود نه لري.
ډیر مننه ننګ صاحب د خبرونه د پاشي بوت رسیدلی. فقط رسیب کتنه داس مطرح کوم چې د معرف د بهیر د خوالو لپاره، د کتابونو د چاپ د زیاتې دوه لپاره، یا د کتابونو د کمښت د مخنیوي لپاره تاسو پراتونکو کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم ک کتاب مجاني وي، مفت رایگان وي، او شاګرد زمونږ 14 میلیونه ته یو زمان ورسیږي، داسې کال کال موږ 1.5 میلیون اضافه کوو، نو د مجاني کتاب فرهنګ نس چلیدلی. من باید کتاب چاپ کو مطابق د افغانستان ته وایو، ور سره پروتوکول کو چې کتاب د معرفت په پیسو چاپ سي، په نرخ خرید او تمام شت باندې. دوهم پروګرام زمونږ دا چې موږ د معرفت یو غټه مطبعه فعالو، چې دا د معرفت د ټول مشکلات او د کتاب د ضرورتونو د نیازمندۍ مرفو کی. دریم موږ دا پروګرام لرو چې کتاب نیمه مصرف باندې شاګرد ته مهیا کوو. معرف نظام په تنهایی سره څه نس کولای دی؟
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسیده. لخپل میلمه د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ صاحب څخه ډیره مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com